دو میلیون افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت تاسو په لی زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول. او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د مجر د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچی کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښيي چې دا د مجر تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ور کړی دی. ترهګري ډلې جوړې کړي دي لکه ټي ټي پي ده او بل بل دی. د دوغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښيي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته. او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري. او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبل د سوداګری سولاریو تګ را تک ټکنه شوی او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جو زیات په دې راپور کې
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرون کوي دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22 آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانومي صادروو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقه ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلدار زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید لکوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د ری فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته لکوم خاند تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنجشنبه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبی وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پر لټ وهلی. دوی له نږدې اونۍ رئیس د یو ښوونځي د مدیر د خوشکېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دیو پرنسپل غون موجود دی پکے ہاں دے کین مختا چیکن گیٹ سائٹ دے نادر سارا دے ہائی سکول سارا پادی کن استادو دتا نی پرنسپل صاحب رحمت اللہ وزیر دا دے نیو کر سکول اینڈ کالج پرنسپل وا بای دے سکول مخنا واشو نے مانن کا سنا وا کو او ویسا پر اچھا پیشہ سنا شوا گورنمنٹ سٹیٹ ولا انتظام یہ ہمیش تا یہ کی مش چار پیشی لکھ دیو خدا تا یہ پیشہ شوا نہ دای او مجھے انتظام یہ پر انتظار رحمت اللہ سردار وا یاب شی نظر نظر
دیوانا سیمه پوځي کیمپ مخه تا په احتجاجي درناک شه نوست یو طالب علم سو وشتنه کوي دا هم وروي
مون مسلمان دا ایک بینگ سٹوڈنٹ نی دے ریاست یا دے انتظامیانا دا سوال دا ریکویسٹ دا چی دل کا دا یو پرنسپل نا دا چی پدا من نے حملہ وشولا دا دے وزیرستان پا کیارتا اچاول دی اکور دو چی دے دے پرنسپل بازیاب کو صحیح سلامت شکل کے دے روری ہوتا احتجاجی جی کی مدر نہ دو دا تین زیر زنا نستا دو دل کا پرنسپل ان پدا کے نستی پدا کے اسٹوڈینٹس ہن نستی پدا کے دل کا عوامی حال ہن نستائی باقاعدہ درخشی دپرا چمیشتا پرنسپل رحمت اللہ وزیر بازی آپ کو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشې کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یو دادوي چې د راونې میاشت په اګست 13 ناپیژندلې وسلوالې د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و تردا وقت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تشتاول زیموري لیا قابلا کړی نه دو.
د ازادي رادیو د خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي دا غوړه پرونو متن پکې موندل شي چې د ازادي رادیو لارې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو ونیز خبرونه او ویډیو راپورونه تاسو د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې پیدا کولای شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په الاسکا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې یو اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل غواش بیا تازه کړ او د جمی پروسی وویل ک په راتلونکو دوه اونیو کې په اوکراین کې د سولې سال په برخه کې پرمختګ ونشي نو پر روسیې به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل دا به یو ډیره مهمه پریکړه وي کدا د روسیې په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخ تعرفه یا دواړه یا به موږ هیڅ ونه کړو او و به وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ترامپ ته جمعې پروز ده هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکراین کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسیې له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي ټپیان شول. ترامپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په وشتو خوښ دی او نه هم په اوکراین کې د جګړې ادامې ته خوشاله دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا او روسیې د مشانو د اگست 15مې تر غونډې وروسته د روسیې چلند وشو ده چې ماسکو په اوکراین کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د سولې د تړون په اړه د خبرو اترو نیت نه لري او ماسکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف ته جمعې پرسته هم ویل چې په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راز موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکراین په خاوره کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نشي کېدی. د اوکراین د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو اوکراینی څنګه ته وویل چې د کرملین له خوا لویدیځو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې ماسکو په اوکراین کې د جګړې ته پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکراین هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې 1540 اویا ډرونونه او 40 غونډې وشته دي چې ملکی تلفات لري چې د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند ستره محکمې د اگست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅه ډبو سپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اگست په پیل کې لډیلی څخه د ټولو کوڅه ډبو سپو د راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅه ډب سپي شته. سترې محکمې د اگست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅه ډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپل ماشومان په سیر د کوڅه ډب سپو پالنه کوي خو دا عملی نه ده چې خلک د سپي خپل کورونو ته یوسي او کاستونز جوړوي شلارې همداده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیسته و د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس پلاره دا بریا له ټولو هغه سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورسي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړ شوی وو خو یو پیښه هم پکې داسې نه و چې څوک ته پکې لیونی سپی داړلې وي. پټول هند کې بیا 3 میلیونه اوله کسان پر اوسه کال سپیو داړلې وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له عمله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1.4 میلیارد ته رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونی او سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. پټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅه ډب سپي ثبت شوې دي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي میلمه
سا سلامونه ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريدا سيال هرکلی کوم. د چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستانه په زرهاوو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستانه بهر دغو کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولی شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اورو چې د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازنی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دی ویش د پاره وي. اما دغه سی یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سی یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. موږ هم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نشي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه ته چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو او فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کوم ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او بخصوص په روسیو درېو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیا وي ته د زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونه چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیو بل متمم دي او دیو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکول شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کوم هڅې چې شوې دي هغه هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې انانوی بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی د کې هغه که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بلابل داس میکانیزمونه شته چې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې موږ دا یوازې په یو هیواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولې دي نه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي. چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ خو ترجیح زمونږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغه سیغ باندې فکر کړی دی، په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغه لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود و که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کوم نتیجه ورنه یا نشي، یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزې مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه دی سولیز مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډیر لاسته راوړنه شته دي، یعنی موږ هغه به سترګ پټ نه کو، نړیوال فشارونه ډیر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسیږو هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شو یو ډیره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډیر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډیر ساده رانیولې دي، ډیر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډیر ارزانه دي، او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرستندو غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې کې د یو چې د بهرانیو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کوم ورځ چې قطع شوې په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړه، او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کوم ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیلو هیوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو په کې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې، او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 26 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوږ موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې لپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغینه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو استازي به انشاءالله
په بخښنه سره مام دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې څه څه فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، پدې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولی آنلاین ته موږ ډېره مخه نه دا کړي.
دا وخت تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې پخ کې نه وي، کنه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وي چې د خلک په مغه خار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څنګه جوړیږي. یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره شته تاسو کوي همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ورته د افغانستان په اعتبار هم یو زمونږ افشن بم دغه وی چې موږ به د همدغه ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې تر سره کړي، کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کورودا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې د پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نتورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دغه سی حرکت په مونتا په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي، او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی ادارې کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنی کمرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوي دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسولیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو کې په نورو خبرونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسولیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسولیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسولیتونه واخیستل شول بیا به نو پرژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خي راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نور خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړ خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته مونته د افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو څنګه غونډې تاسو کې چې کچیر ډیر لوی غونډې سره جوړې کېلته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه د سه پاته وی چې نیمه پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چالتیا وي تاسو خبرې وکړئ مې رواني
د ملي مرکه د اصول څنګه ورته ژمن یو غدا د چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا د چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبرو وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه کورځي او بل دا چې د بهر خیز وي موږ ټول بنیادی ستونزې باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزې باندې سترګې پټې کوو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنا سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سخت خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورځو او بل دا چې لدی مرکو نه به جرګه ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره د به شریکو د دغه جرګګۍ لخوا بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه ته ژبني تاوتریخوالی ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیره خاصه فضا یو ځکه چې موږ په پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیا د پد چې دیو بل خبرې واورو که هر څومره غرض مونږ په هغه برابرې نیوي زمونږ په ځوق برابرې نیوي نو د کېبل دا چې موږ واړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثيل شي یعنی دا هیڅ څوک به د پامونو غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نیوي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشر دې به شورای وي د لپاره چې موږ د انحصار مخنی ولي وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کیږي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوڼه ټینګار وکړو چې که اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل لغ ترسیبو اهداف ترسیبو دا به ډیر زیات خوشبيني وي داس نیوي چې بیا دوی نه هلي شي موږ فکر کوو چې 50 کال موږ جګړه و آزمایله 50 کال موږ تاوتریخوالی و آزمایله نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دم سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کال موږ جګړې کولای شوې راځي 15 کال به منظم ډول سره د سولې سم مبارزې ته ځان وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولې زیوي او موږ په دې کې به د تاریخوال په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
د ډیره زیاته مننه کوم ودان ژوند او سه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرې مر سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. څلیدو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ಬ್ಯಾಬೋರ್ತನ